د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. تاسو ته هر کلی وایو تاسو قربان یو زمونځه شهید
او زنه سرکاکر.
نن د سه شنبه یا د نهی ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 13 نیټه ده او دا محل وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د مخالفو ګوندونو د احتجاجونو ترڅنګ د نوي کال په بجټ کې د لسو زرو روپیو څخه د زیاتو پیسو ګټلو پر سر د ټیکسونو لګولو اعلان کړی دی.
بلې لوري ته میډیایي رپورټونه وایي چې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی سپیکر ته ویلي په جیلونو کې د پرتو مخالفو پارلماني غړو پروډکشن آرډرز دین نه جاري کوي. مخالف ګوندونه وایي چې عمران خان په دې سره غواړي خپل وړاندې شوی بجټ د خپلو مخالفو ووټونو په کمولو منظور کړي.
او د مصر مخکینی صدر محمد مرسی چې پرون په عدالت کې د بیهوش کېدو وروسته سا ورکړه نن قاهرې ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. د مصر چارواکي د اخوان المسلمین د پخواني مشر محمد مرسی د مړینې له عمل د زړه حمله شوي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوردونکو خبرونه ته بیا هم شراغلسته او د خبرونه پیل کول خیبر پښتونخوا څخه چیرې چې هلته واکمن تحریک انصاف ګوند د مخالفو ګوندونو د احتجاجونو ترڅنګ د 2019 او شلم کال لپاره بودیجه وړاندې کړې ده او په دې بودیجه کې د 10,000 روپیو څخه د زیاتو پیسو په ګټلو باندې هم ټیکسونه لګولې دي. دغه بودیجه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وړاندې کړې ده. تفصیل حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
د کال 2019 او شلم دپاره د پښتونخوا کلیزه بودیجه د مخالفو ګوندونو د احتجاج او شور او بیا د بجټ تقریر نه د واک اوټ په حالت کې وړاندې کړل شو. د کلیزی بودیجې ټول حجم 900 بلین روپیا دی. د کې د شامل شو زلو د ترقی او پرمختیا د 3 بلین روپو سره سره د پښتونخوا د زلو زلو د پاره 2.8 بلین روپیا شامل دي. باقی بجټ د حکومت د روانو خرچو او د ملازمینو د تنهاګانو د پاره دی. د پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل په قبایلی زلو کې به د پرمختیا د پړنا 3.4 روپیا د 3,099 کرو او ملازمتونو د پاره استعمالول شي.
سیٹلڈ ایریا کے لیے 236 ارب روپے اور ضبط شدہ قبائلی اضلاع کے لیے 83 ارب روپے دونوں ریکارڈ بجٹ ہیں. انشاءاللہ اس پیسے سے پورا صوبہ ترقی کرے گا.
په بجټ کې حکومت وايي 1.5 سرکاري نوکرۍ به د پښتونخوا په زړو ضلعو کې ورکوي او د حکومتي اقداماتو سره به په شخصي کاروبارونو کې د نو نوکرو اندازه 1.5 نواله تر 3,000 پورې وي. حکومت سره په زرو ضلعو کې د راتلونکي کال د پاره ټولې 1,45 منصوبې دي. د کې 3,41 د نوو سړکونو 1,45 د اوبو په صحت کې 1,11 په زراعت کې 3,30 په سیلګرۍ او لوبو کې 1,60 په سیلګرۍ او لوبو کې 60 او په اعلی تعلیم کې 55 منصوبې دي. په بجټ کې اول شو شامل شو قبایلي ضلعو د پرمختیا یو کم 6 بلین روپیه به په داسې منصوبو لګولی شي چې په صحت تعلیم مواصلاتو او سړکونو په شعبه کې سمدستی اغیز ولري.
انشاءالله اس سال هم سیټل ډسٹرکټس میں 30,000 اور قبائلی 17,000 ریکروٹمنٹ کریں گے اور سب سے زیادہ نوکریاں پیدا کریں گے اور اس سے بھی زیادہ یہ جو بچا ہوا پیسہ ہے اس سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 50,000
نوکیا. حکومت د بجټ سره سره یو فائنانس بل هم راوړي چې پکې په بلابل مادونو کې مالی خطه برخ پزیدل شوې دي. په دې کې د 10,000 آمدن خلکو باندې 0 روپې، د 10,000 نبر آمدن باندې 1,200، د 50,000 نبر آمدن باندې 1,500 او د 1,500,000 نبر آمدن باندې 5,000 روپې مالیه ایښودل شوې ده. داسې د سرکاري ملازمینو د ګریډ شپږم نواخلا تر 2 پورې 0 روپے او د ګیر دی لسم نواخلا تر 14 پورې 1,200 روپے مالیه ایښودل شوې ده.
جو زیاده جونیئر گریڈز کې گریڈ 17, 18, and 19 کے ملازمین کی ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 5% زیادہ کی جائے گی اور گریڈ 16 اور اس سے کم کے سارے ملازمین ان کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس میں.
د سره سره د فائنانس بل نور بدلونه د مالیو په نور پیرستونو کې هم بدلونه کړی دي او حکومت وایي چې د پښتونخوا د کی پی آر سره مندرج 1300 زیاتو ګټو په مدونو کې کمی کړی دي. خو په پښتونخوا کې د 1.5 بیلابیلو پیشورو کاروبارونو مثلا ډاکټرانو درزیانو او دا شان په نورو پیشورو کاروبارونو په ټیکسونو کې زیاتوالی ورکړل شوی دی. د دې سره سره د سرکاري ملازمینو دپاره د تنخواګانو زیاتوالی هم د وفاقي بودیجې په حساب سره د وړمبي گریډ نه تر شپاړسم گریډ پورې د 100% اضافه شوې ده. د خپل همکارانو هاشم علي او ارشد محمد زرا حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
نو قدر من اوریدم کاولیدم کو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې وړاندې مهم تاسو ول د وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی سپیکر ته ویلي چې په جیلونو کې د پروتو مخالفو پارلماني غړو پروډکشن آرډرز دې نه جاری کوي. مخالف ګوندونه وایي چې عمران خان په دې سره غواړي خپل وړاندې شوی بجټ د خپل مخالف بوټونو په کمولو منظور کړي او په دې سخت غبرګون یې ښودلی دی. تفصیلات یې تاسو ته ارشد مومند په دغه راپور کې وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو اوریدل د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د 900 بلین روپو چې کوم کلنیزه بودیجه د کال 2019 لپاره هغه وړاندې کړل شوه. اپوزیشن د دغه اجلاس نه چې کوم دی احتجاج هم کړو. دا وخت زموږ سره په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اپوزیشن لیډر اکرم دورانی صاحب او د جماعت اسلامی عنایت الله صاحب ولاړ دي. دورانی صاحب تاسو احتجاج هم کو دغه بجټ چې حکومت وړاندې کړو نو پای باندې تاسو د اپوزیشن ګوندونو دریس سره
خو چې دا بالکل د دروغ یو داسې بجټ یې جوړ کړی دی لکه پروس کال یې چې جوړ کړو. په پروس کال بجټ کې تنخواګانو سره 31% ریلیزم نه شوې اخراجات کې او په دې بجټ کې هم چې څنګه وفاقي حکومت ویلی چې 1/16 پورې 10% مونږ پیسې زیاتې کړلې او بیا د 15-20 پورې 5% اوس د 5-20% ملازمین وایي چې مونږ ته غزور شي بحال کړي ټیکسونه مې زیات کړل تنخواه زمونږ کم شله ورسره زیاته شوې نه ده او ورسره دغه انداز باندې زمونږ چې دا د 1 گریډ نه دي اوس دوایانې 300% مهنګۍ کې زیاتې شوې دي او هر یو نن په خسار ما خبر کته چې دا حکومت او د دلته چې د دود فروشتي د دغه خپلو کې خبره وکړه نو 115 روپے کیلو چې دی هغه شاودی شوې ده. نو ورسره داسې آلو ټماټر چې څه ته ګوره ګران شوې دي او تنخواه چې دا هغه داسې انداز باندې شوې ده. نو مونږ به اوس پورا بجټ ګورو. دیزل خو یاغه کتابونه مونږ ته یا اوس پورې نه دی راکړي چې کوم کتابونو کې اعداد او شمار وي.
نتله سپ تاسو سګوره چې بجټ هغه دولسي چې کوم ستونزې دي خاص کر د معاش په حواله باندې هغه ته جواب دی کنه داغه پایک تاسو ویني
بجټ د ولسي ستونزو جواب نه دی بلکې د ولسي ستونزو ویني ته یو لی د هغه د ولس چې دینو د هغه د خلینا نورې اغستلې دا غی نریزق غستل لی دا غی نچت غستل لی د ټولنا ولې ظلم خو وفاقي حکومت داو کچ اغه د ټیکس د سلیپ چې دن لاندې کو او کوم خلکو چې 50000 روپۍ تنخواګانی ویني په اغه باندې اوم لکه انکم ټیکس و لگاو. ظاهر خبر دا انکم ټیکس مخ کې اوم لکه اغه خلکو ورکاو چې تنخواګانی وي چې کوم اپر 2% خلک دی اغه مخ کې انکم ټیکس نه ورکاو او په کار خدا و چې اغه ګروپ چې دین لکه ټیکس کړي او هایلی ټیکس کړي وي د اعلان دي ترالل یو ادا زیاتې وکړو په صوبایي لیول باندې محصولات حکومت کې جدي کم ټارګټ سي خلی نو په هغه کې ټیکسونه سیوا کړي په مختلف شیزونو باندې شادي حالونو باندې او ریسټورانټو باندې ظاهر او د نتیجه خو بدا وځي چې لکه په خلکو باندې مشیان ګرانيږي. بل خبر دا چې دوی وي چې موږ دا بجټ چې دینو دا د کې غریبو ته د څه قسم ریلیف نه ورکړي لکه غوړي وفاقي بجټ کې ګران شوی دي تیل ګران شوی دي چینی ګران شوی دي پای ګران شوی دي او دا د خوراک د مختلف اشیا چې دین دا ګران شوی دي روپۍ ډی ویلی شوی دا انفلیشن چې دین دا په دې کال کې تقریبا 9.5% ده او د خپل اندازې را چې د بسمو د بعد 40% شي نو چې انفلیشن 40% شنو په هغه حساب به تنخم خلکو ته زیاته تنخم په هغه فیصد باندې زیاته نشو په هغه کې هم دی لکه زیاته د خلکو سره کو دا یو لکه سیاست لکه غریب کوش بجټ دی
د عوامي نېشنل ګوند شګوب تاملک به بیم را سره ده د دینه په بجټ باندې ته پوسو کو چې دوی په دغه بجټ کې سوي نه جی بی بی تر ته وایي چې سري په دغه بجټ کې تاسو
ډیره مننه داسې دي چې بجټ خو تاسو ټول ته معلومه ده د وفاق بجټ هم تاسو کوته دا بجټ هم تاسو کوته ځکه چې په خپل حکومت بجټ تیار کی نو زما په خیال هغه ته زیات اندازې ځکه چې دا آی ایم ایف بجټ دی غوي تیار کړي دی غوي ورلور کړي دی بل دا چې په دې بجټ کې د خلکو داسرګي وي چې چونکی 13-15 کال دی حکومت دلته تیر کړي دي او دوی بالکل ناکام شوي دي ځکه چې بجټ حواله سره دوی سره خاص ریلیف د عوامو د لپاره نه نو پدې کې د خلکو سترګې چې دی غده دی بجټ ته ډیره زیاتې وي خو د بده مرغه کدا سو ګوره نو پدې بجټ کې هم لکه اوما غد غریب دشمنه بجټ ورته موایو چې کم بجټ هغه بجټ چې هغه کې د عوامو د لپاره د غریب خلکو د لپاره ریلیف نو زما په خیال غریب خلک اولډی چې دی هغه خو زما په خیال لاغي د وسنه خو بهر ده خو هغه طبقه چې کومه میډل کلاس طبقه وای چې کم د سپینو جامو خلکو نو هغه خلک چې دی دا د اغوی د لپاره یو ډیر غټ ډیزاستر دی ځکه چې دا هغه بجټ د چې دې کې تاسو ټیکسونو غوړي چې سمره دي په دې کې تاسو د سرکاري ملازمین تنخواګانې غوړي چې دې سمره غکړي دي
ډېر مننه تاسو
مننه
اګران اوردین کو څنګه تاسو وریدل د اپوزیشن د ګوندونو د مشرانو خبرې خو په صوبایي سملے کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون چکم نور د اپوزیشن ګوندونه د غوښ مېره دومره نه چې هغه د تحریک انصاف لخوا دغه پیشکشي بجټ چې کوم دی دغه مخالفت کوي او دغه عددي اکثریت چې کوم دی د حکومتي ګوند هغه دومره دی چې هغه بعد دغه بجټ د صوبایي سملے نه پاسان سره پاس کړي د خپل همکارانو ارشد ممن او هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
سف امریکا جو د کتر منوردونکو خبرونه ل دوام لري او اوس هم جو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د خپل ګوند تحریک انصاف غونډه را بللې و او د مطبوعاتو په وینا د قومي اسمبلی سپیکر څخه غوښتلی و چې په جیل کې د پرتو پارلماني غړو پروډکشن آرډرز یا د حاضرېدو امر دی نه جاری کوي. تفصیل ورباندې اورنګزیب خان له اسلام آباد را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی سپیکر ته ویلي دي چې هغه پارلماني غړي چې د وخت په جیلونو کې دي هغه پارلمان ته پیش کولو حکم یا پروډکشن آرډر دی جاری نه کړي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي حکومت داسې کولو لوجه په جبري توګه بجټ منصورول غواړي او حکومت پر ضد لوی مخالف اتحاد لپاره به د میاشتې اخره کې ټول ګوندیز کانفرنس به رابللی شي. د پاکستان مطبوعات د ذرایعو له خولې وایي چې پاکستان تحریک انصاف یوې غونډې چې پکې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم موجود و هغه کې وزیر اعظم د سپیکر ته واضح حکم کړی دی چې هغه د پارلمان غړي چې د وخت په جیلونو کې دي د هغوی پارلمان ته پیش کولو حکم یا پروډکشن آرډر ته جاري نه کړي. او قومي اسمبلی کې موجود د پاکستان تحریک انصاف غړو ته یې هم ویلي دي چې د مخالفو ګوندونو هغه غړو ته د خبرو اجازه ور نه کړي چې ورباندې د بډو رشوتونو تورونه دي. د وخت د وزیرستان نموسین داوړ او علي وزیر د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د مسلم لیگ حمزه شهباز او خواجه صادق رفیق چې د قومي اسمبلی غړي دي په جیلونو کې دي او قانوني توګه د پارلمان غړي دا حق لري کچرې جیل کې هم وي نو د پارلمان غونډو کې د سپیکر په حکم پرخه غستي شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو تیر شپه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره ګډ خبري کانفرنس کې ویلي وو پارلیمانی غړو نه پیش کول وجہ دا ده چې حکومت په جبري توګه بجټ منظور ور غواړي.
مطلب اپ نواب شاه نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان او لاہور کے عوام کو اس بجٹ میں اپنے ان کے حق سے محروم رکھ رہے ہیں.
بلاول بٹو وی دا وزیرستان نواب شاہ او لاہور منتخب نمائندگانو غیر موجودگی کے حکومت بجٹ منظور ور غواړي خو مخالف ګوندونه به د دې لار نه سي. مولانا فضل الرحمن هم ویلي دي چې د پښتون تحفظ مومن او پیپلز ګوند او مسلم لیگ د پارلمان غړو نیولو مقصد هم دغه دی چې حکومت د مخالفو ګوندونو ووټونه یا رائے کمول غواړي.
پی ٹی ایم کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور وہ اس طرح اپوزیشن کی سیٹیں کم کرنا چاہتے ہیں.
دوی وی دے گرفتارو او پارلمان ته د غړو نه حاضرولو مقصد هم دغه دی چې حکومت غواړي چې بجټ منظوري کې ورته سم مشکلات وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره هم کړې ده ډېر زر به حکومت پر ضد ټولګوندیز کانفرنس راغواړي چې پکې ټولو مخالفو سیاسي ګوندونو ته بلنوي. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشکاون وینا ده د وخت مخالفو ګوندونو کوم لار خپل کړی ده هغه د جمهوریت پر ضد ده.
حکومت کو چلنے دیں گے نہ نظام کو چلنے دیں گے تو اگر یہ سوچ ہے اپوزیشن کی تو یہ جمہوریت کی نفی ہے.
دوی وی پارلیمان کار تا نپر خودل دا جمہوریت پر ضد گام دے. پا مطبوعاتو کی داسی خبرون هم راغلی دی دے ٹول گوندیز کانفرنس کے با پدے هم حتمی فیصلہ کی گی چھ دا سینٹ موجودہ چیئرمین محمد صادق سنجرانی دا خپل سوکے نا لے رکڑی شی او دا دوی پر زی مخالف گندون نا سوک پدے سوکے اٹھا کلی شی. مطبوعات وی پدے پیپلز گن او مسلم لیگ سلاشوی هم دی. یاد دیوی دا سینٹ موجودہ چیئرمین دا پاکستان تحریک انصاف او دا پاکستان پیپلز گن په اتحاد دا سوکے گٹلے دا او په سینٹ کے اوس هم دا مسلم لیگ نواز ټولو نه زیات سینیٹران موجود دی او دا چیئرمین لری کولو لپاره 350 رائے پکار دی. دی وخت دا مسلم لیگ پیپلز گن او جمعیت علماء اسلام چې حکومت پر ضد اوس اتحادیان دی د دوی د سینیٹرانو شمیره شپږ سلویخ ده. دغه شان پښتونخوا ملی عوامي ګوند دوه، عوامی نیشنل ګوند، بلوچستان عوامی ګوند او پی ایم ایل این فنکشنل په سینټ کې یو څوکۍ لري. د پاکستان تحریک انصاف یوازې 16 سینیټران دي او آزاد غړو شمیره یو کم دریش ده. ناکیدین وایي چې سینټ کې د چیرمن لری کولو باندې کچر مخالف سیاسي ګوندونه سلا شو نو حکومت دپاره به مشکلات جوړ شي.
درنو قدر منو عزت منو اوریدونکو اولیدونکو د محل زو یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې په فلوریدا کې د امریکا فلوریدا ایالت کې د اف ای ٹی ایف په اړه وند یو مهمه غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې به کومه فیصله کیږي د دې معلومات غواړو سره شریک کړو. زموږ سره د ویډیو لینک لاره په خبرونه کې په ژوندۍ بڑا ملګری شوی دی پیر زوبر شاه صاحب. به غوې ته هر کله وایو د دغه غونډه تفصيلات رینه اخلو. ستړي مشوي په خیر اغلی پیر صاحب.
بخیر.
که د دغه غونډې ځینی معلومات د اوریدونکو سره او لیدونکو سره شریک یا دا چې په دې غونډې کې به کومه فیصله کیږي؟
ورځې د غونډې شه خو به دا لکه دوی یو روټین غونډه ده، خو دغه مخ شه په فروری شه پاکستان شه دوی یو غونډه کړې و. پاکستان چارواکو سره ملاو سوی وو او دا ویلی وو چې پاکستان به دا چو میاستو سه یو خپل رپورٹ پیش کوي وړاندې کوي او هغه رپورٹ په حق له بیا دوی به ګوري چې آیا پاکستان هغه ګامونه اخیستې دي چې کوم دوی ویلیو چې موږ به اخلو په 2013 شې چې کله دوی په ګری لیست واچول. نو دا چې کومه غونډه ده، کومه روانه ده، مطبوعاتو مطابق په دې غونډې شه به دوی دا میټینګ هغه به کوي، پاکستان به دا رپورٹ ګوري. خو مطبوعات داسې مهم وایي چې خطره دا ده چې پاکستان اغه وویشت چې کوم ګامونه ورته ویلې سوی وو اغه نه دی اخستی. نو کېدای شي چې دا پاکستان په ګری لیست یا کوم خړ لیست دا په اغه شی وساتي او اغه نه ونه باسي. ولی پاکستان کوشش شو او دنیا ته دا ویل او مایک پمپیو سره شامه مت قریشی خبرې کړې دي چې پاکستان خارجه وزیر ده او دغه خبرې کړې ده چې موږ ګامونه اخلو. خو لید دا سیدی سی او مطبوعات دا وایي چې پاکستان بګران سي چې اف ای ٹی ایف په دغه باور کې چې هغه ګامونه چې کوم دوی اخیستې دي هغه به د ترهګرو مالی سرچینه نیولو شیبه بریالی سي. نو ډیر ګمان دا کېږي چې پاکستان په دغه ګری لیست کې پاتې سي.
سمه ده. او خپل د پاکستان او امریکای تعلقات د محل څنګه دي او څه ګمان کیږي چې د دې اثر به د دغه فیصله کې څه هم وي په پاکستان وي؟
نو د ښه جاست د ساده چې د اول په داخل لیست شې چولای سوای د امریکای، د برتانیا او د فرانس په خله وو. دوی ورته ویلی وو اف ای ٹی ایف ته چې تاسو پاکستان هغه ګامونه نه اخلي چې کوم په کار دي. نو پاکستان وسره بیا لوز وکړای چې موږ به دا ګامونه اخلو. نو هغه داسې ردسې چې نه دی اخیستی نو امریکا به کوشش وکړي چې خپل فشار په وساتي مختلف طریقو سره، اسپیشلی ترهګرۍ خلاف چې کوم هغه دی چور از مخ شه په سینټ په د کانګرس په یو هیرنګ شه دا خبره سوي وا او په هغه شه پاکستان نه بیا یو ځل غوښتنه کړې وا چې تاسو ترهګر گروپونه چې کوم دی خپل خالن لري کوي. ورسره ورسره به دوی دا وای چې پاکستان مدا کوشش شي چې هغه تور لیست نه دوی تلال نسی او غنه پاتې سينو دا سره دسې چې چین کې دایسي بیا د ترکیه او ملایشیا سره په پاکستانی مطبوعات وای چې هغه پاکستان ته دا باور ورکړای دا چې موږ به تور لیست شي چولو ته نه پرېږدو او بهرل پاکستان او امریکا ته لوک اوس دومره شن دی په ظاهره خوشالي دسی خو امریکا خپل چکم فشار دا هغه په اوسه پورې برقرار ساتلی دا او کوشش ده چې پاکستان د ترهګرو چکم سپورټ دا چکم په دوانې وکړي کېږي چې دا ملاتړ کوي هغه ملاتړ نه دائم نه سي.
ډیره مننه کوم استاد صاحب.
ډیره مننه.
ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راضی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وډوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا جیوا د کترمن اوریدونکو په مطبوعاتو د څار ادارې وایي چې پاکستان په وروستیو کې د مطبوعاتو په ضد یو شمیر ګامونه اخیستي چې پکې د مطبوعاتو ازادۍ مخه نیول کېږي، د دې تر څنګ د بیان د ازادۍ مخه هم نیول کېږي. په دې اړه زموږ خبریال عبدالرزاق یو رپورټ تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
پیخور پریس کلب مخته د عوامي نېشنل ګوند لخوا په هیواد کې د آزادو مطبوعاتو د غوښتنې په لړ کې جلسه منعقد شوې وه. جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو، زنانو او نارینه غړو په ګڼ شمېر تعداد کې ګډون کړی و. جلسې ته خپلې وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویل پاکستان کې په میډیا قانونونه لګول شوې دي او یو خاص طبقه ته په رسنو کې کوریج ورکول شي. نوموړي زیاته کړه په میډیا پابندي لګول د آئین او بنیادی بشري حقوقو پر ضد دي او دا چې د یو معاشره په ترقه کې آزاد میډیا مهم کردار لوبوي.
په پاکستان کې چې کم عمل د سنسرشپ او روان دي، کم عمل چې د میډیا پرسن سره روان دي، پکمو زرګاو پتا داد چې داغي د نوکرونو بار کړی شو، باغی باندې حمله کیږي، داغي د مړونو پتن لګي، داغي د شهادت پتن لګي، انکوایری نه کیږي. موږ د ټولو خبرو لراوته یو، موږ په پاکستان کې آزاد میډیا غواړو. آزاد معاشره او بیا سیاسي معاشره د میډیا د آزادۍ نه بغیر دا نشي آزادې دي. نن کو زه یو سیاستدان د یو سیاسي تسلسل یو غړی کو د میډیا د آزادۍ لپاره راوتم، نو ما ته پته ده چې د هر څه د آزادۍ لومړنۍ ترجیح میډیا ده. چې دا میډیا آزاد شوه ان شاء الله د پاکستان دا سونه چې اداري دي دا ټول به ان شاء الله آزاد.
جلسې په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي سردار حسین بابک ویل پاکستان کې مقتدر قوتونو د میډیا مالکان مجبور کړي او د خپل مرزي خبرونو ته په رسنو کې کوریج ورکړي. هغه دا هم ویل چې په یو ملک کې د ازادي میډیا بغیر جمهوریت ودنه شي کولای.
جمهوریت داري چې دی غډيري جاتي کمزوري دي او په دې وطن کې خو ظاہر خبر دا خکارا او پٹ عامرانہ نظام چ دے گا روان دے. نو بنیادی وجہ دا چدغا مشکلات دغا مسئلے یا د مضبوطیا طرف تا میڈیا چداغا ڈیر لوئی کردار ادا کو لشی. نو ظاہر خبر ہے ریاست پو لاس کی چکم میڈیا دا ماس میڈیا او دغی پہ کنٹرول کی دے شی غی پدی وجہ کنٹرول کری دا چې خلک په آزاد ذریعہ وانی یا په طریقہ وانی دے رائے اظہار چې دیا غو نکی.
د د عوامي نېشنل ګوند په دغه جلسه کې د پیښور پریس کلب او د خیبر یونین اف جرنالیسټ مشرانو او ممبرانو هم ګډون کړی وو. وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په مهال د خیبر یونین اف جرنالیسټ په خوانی مشر سیف الاسلام سیپی وینا وچی د عوامي نېشنل ګوند دا اقدام د ستاینې وړ دی او دا چې نورو سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې پاکستان کې د جمهوریت نظام مضبوطولو په غرض د ازادي میډیا لپاره اواز پورته کړي.
مختلف طریقې او ازمایويږي، سنسرشپونه دي، سلف سنسرشپونه دي، منظور نظر صحافیان مخې ته راوستل دي او ناپسندیده چې کم صحافیان دي یا چې په آزاد توګه د حق سچ خبره کوي هغه رسو کول دي. او دا د مارشل مختلف صورتونه دي، کچرې صحافیان چې دي هغه دباویږي یا د صحافت چې دي هغه سا بندیږي. زموږ دا غوښتنه ده سیاسي جماعتونو نه او په خصوصي توګه باندې قومي سیاسي جماعتونو نه چې هغه په دې حواله باندې د عوامي نېشنل پارټي تقلید وکړي.
ماهرین وایي چې پاکستان کې د تیر یو کال راهسې په میډیا د پابندو دغه سلسله روانه ده او تر دې دمه د ملک لویو او وړو ښارونو کې یو شمیر صحافیان د نوکرونه جبري طور برطرف کړی شوي دي. هغې دا هم وایي چې موجوده حکومت او ریاستي ادارې په هیواد کې د عرب ملکونو او چاینا په شان د میډیا ازادي ختمول او کنټرول میډیا راوستل غواړي. جلسې په موقع د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویناوه کچري حکومت د میډیا سنسرشپ دا سلسله ختم نه کړه نو د حکومت خلاف به د احتجاج لار خپل کړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
نوې زتمنه اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو ته د مهال یو بل بهرنی راپور وړاندې کوو چې هم د امریکې د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په اړه باندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیا ټاکل کېدو کمپاین به د فلوریدا په اورلانډو کې نن ماښام له یو لاریون سره پیل شي. د هغه تر ټولو زیاتو وفادار مینوالو له د دوشنبه په ورځ یعنی تیره ورځ له سهاره په کتار کې خپل ځایونه نیولې دي. تفصیلات یې سدي د غټول تاسو ته وړاندې کوي احمد نصیر احمد کاکړ.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دویمې مودې لپاره د صدارتي انتخاباتو کمپاین نن د امریکا په وخت ماښام د فلوریدا ایالت له اورلانډو ښار څخه شروع کوي. د نوموړي زیاتو وفادارو پلویانو د دوشنبې له ورځې څخه د ام وی سینټر د باندې خپل کمپونه لګولي چې شځای ونیسي. د هغه ډیری مینوال د پرون سهار له شپږو بجو څخه د کمپاین وځای ته رسیدلي او له ځان سره خیمې، چوکۍ، د اوبو بوتلان او د خوراکي شیانو د پیکټونو تر څنګ چتریانې هم راوړي دي. د کمپاین لپاره رسیدونکي یو کس وایس اف امریکا ته ویلي چې دوی د ټرمپ د اقتصادي او مهاجرت په اړه د تګلارو ملاتړ کوي. یو بل کس ویلي هغه و امریکا ته د لومړیتوب ورکولو د صدر ټرمپ شعار خوښوي او زیاته کړې ده چې مخالفین یې په دې نه دي خبر چې ټرمپ څومره استعداد لري او په حقیقت کې د هیواد لپاره څه کول غواړي. سی این این په خپل رپورت کې ویلي ټرمپ به خپل کمپاین د 2016 کال د کمپاین په ډول شروع کړي چې ویلي وو په میلیونونو بې اسناد کډوال بل امریکا څخه وباسي خو دا عملي نه و. دغه رپورت وایي د ځل به کمپاین دومره اسانه نه وي. مخالفه ډیموکرات ګوند که په فکری توګه له غیر یقیني سره مخ دی خو په دې خبره موافقه لري چې ټرمپ به له سپینې ماڼۍ څخه باسي. ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې صدر ترامپ ویلي هغه به خپل کمپاین همداسې چلوي څنګه چې یې په لومړي وار چلولی و. د یو خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې د دویم ځل انتخاباتو لپاره به دا ډیر وختي کمپاین نه وي نو صدر ترامپ په جواب کې وویل ژوند کمپاین دی. د امریکا ملي راډیو ان پی آر په خپل رپورت کې د پخوانیو صدرانو او ټرمپ د دویم ځل انتخاب لپاره د کمپاینونو د شروع کولو یو مقایسه کړې ده او وایي صدر ټرمپ تر انتخاباتو 1504 ورځې لمخه خپل کمپاین شروع کړی. صدر اوباما 115 ورځې لمخه، جارج ډبلیو بوش 228 ورځې، خو صدر کلینټن 501 ورځې لمخه دغه کمپاین پیل کړی و. ان پی آر وای په اورلانډو شهر کې به د صدر ټرمپ انتخابي غونډه د پخوانیو کمپاینونو له طرز څخه بیلوي. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ، مرستیال صدر مایک پینس او د هغه میرمن به هم په کمپاین کې شتون ولري. ریپورت وای دابا د یو رسمي کنونشن په ډول وی کڅه هم د ریپبلیکن ګوند رسمي کنونشن به د 2006 کال په اگست کې د شمالي کیرولینا په شارلټ کې وی ریپورتونه وای د فلوریدا د غونډې ځای ټاکنه تصادفي نه ده بلکې صدر ترامپ په وکیل راتلو ورسته وواره فلوریدا ته تللی دی نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې د صدر ترامپ کمپین پریکړه کړې چې د انتخاباتو په اړه داخلي څېړنې ختمې کړي ورسپانه وایي دوه ورځې وړاندې د ترامپ یو سلاکار ویلي و چې د کمپین دفتر له 50 څخه له 3 څېړنو څخه پریکون کوي چې د سروې نور معلومات خپاره نسی نیویارک ټایمز وایي دغه څېړنو یا سروې کې ویل شوي چې صدر ترامپ د محبوبیت په لحاظ د پخواني مرستیال مشر جو بایډن څخه په ډیرو ایالتونو کې شاته دی خو کله چې دا سروې چاپ سو هغه ورته جیلی نظر پښتنه وویل
دا د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوردونکو خبرونه له دوام لري او سمي بل ریپورت د مصر مخکنی صدر محمد مرسی چې پرون په عدالت کې له بیهوش کېدو وروسته یې سا ورکړه نن قاهرې ته سیرمه خاورو ته وسپارل سو د مصر چارواکي وایي د خان المسلمین د پخواني مشر محمد مرسی د مړینې لامل د زړه حمله وه په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد جواد راکوي
د اخوان المسلمین د ازادۍ او عدالت سیاسي ګوند ویلي د مصر چارواکي په قصدي توګه د پخوانی ولسمشر محمد مرسی د ورور مړینې مسؤل دي ځکه دوی ورته درمل نه ورکول او خواړه ډیر خراب وو دوی د خبره په یو بیان کې چې د ګل یا دوشنبه پورزي په خپل انټرنیټي پاڼه باندې خپور کړی ده په بیان کې راغلی دي چې مرسی ته لومړنی بشري حقونه هم نه ورکول کېدل اخوان المسلمین لخپلو پلویان غوخته چې په مصر کې د مرسی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي او په ټوله نړۍ کې د مصر د سفارتونو خواته سره راټول شي په لندن کې د اخوان المسلمین مخکخ غړي محمد سودان وویل دا لمخ کې یو پلان شوی مړینه ده دا د یو کس ورو ورو وژل دي له واک څخه د محمد مرسی د ګوښه کولو وروسته د مصر پاوز هغه بندي کړ چې د 2013 کال راهیسې په زندان کې و او په اخوان المسلمین باندې یې بندیزونه ولګول مرسی د غنو تورونو لامل څو ځله محاکمه شوی چې په هغو کې ایران او قطر ته جاسوسي او په 2012 کال کې د لارونکوونکو وژنې هم شامل دي د ګولیا دوشنبه په ورځ هغه محکمې ته په دې توګه راوړل شوی و چې د فلسطین د حماس ډلې سره اړیکې درلودې کومه ډله چې له اخوان المسلمین سره ژورې اړیکې لري په هر صورت دغه پخوانی ولسمشر چې په مصر کې لومړنی منتخب ولسمشر و وروسته له هغې چې د ګولیا دوشنبه په ورځ د قاهرې په یوې محکمه کې د محاکمې په دوران کې وغورځېده او مړ شو نن د سه شنبې یا نهې په ورځ خاورو ته وسپارل شو د مرسی د دفاع ډلې یو غړي وویل د مرسی د کورنۍ غړو د قاهرې د تورا په زندان کې د هغه په جنازه کې ګډون وکړ او بیا د هغه مړی د پلازمینې د ختیځ خار نصر په یوې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د مرسی زوی احمد وویل امنیتي ادارو دوی ته اجازه نه ده ورکړي چې د مرسی مړی په شرقیه ولایت کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپاري بلکې د قاهرې په هدیره کې چې وتلو اسلام پالو ته ځانګړې شوی خخکړی شوی دی چارواکو ویل و شپېته کلن مرسی د قاهرې په محکمه کې د جاسوسۍ د تورونو په اړه له یوې ښیښهیي پنجرې خبرې کولې چې له 15 دقیقو خبرو وروسته وغورځېد او مړ شو د مصر دولتي تلویزیون وویل مرسی روختون ته ورسول شو خو روختون ته د رسیدو پر مهال په ظاهره د زړه د حملې لامل ومړ د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسی د مړینې د علت په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي د مرسی مړینې د اسلامي نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې غبرګونونه هم راپارولي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مرسی له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او په استانبول کې ژورنالیستانو ته ویلي د مصر اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د مرسی په ډیموکراټیکه توګه ټاکل شوی حکومت وپرځاوه او 50 مصریان یې ووژل او په دې توګه یې ډیموکراسي یوې خواته کړه بل پلو په پاکستان کې د جماعت اسلامي مذهبي ډلې لخوا د مرسی غایبانه جنازه هم شوې
دا د وایس اف امریکا جواده کردرمان اوردونکو زو د ایران ولوري ته چې پرون د ایران په کال 2015 سم کې د تر سره سوی اټمی تړون د وی بلی ماده څخه د سرغړونی اعلان کړی وو او ویلي وو چې راتلونکو اونۍ به د اټمی سری یا یورانیم د ذخیره کولو له ټاکلي حد څخه زیاته کی. نور تفصیل ور باندې منظر شهید په دې رپورت کرا کوي.
پرون د دوشنبه په ورځ ایران په کال 2015 کې د شوی اټومي تړون د یوې بلې مادې څخه د سرغړونې اعلان وکړه او ویلي دي چې راتلونکو اونۍ کې به د اټومي څری یا یورانیم ذخیره له ټاکلي حد څخه زیاته کړي. د ایران د اټومي انرژي ادارې یا ویان وایي د جون پر 28مه بعد دغه هیواد پاخه یورانیم د 300 کیلوګرام مجازي کچې نه واوړي. برتانیا، جرمنی او فرانسې پر ایران غا کړي چې د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندی د عراق درنو او بو زیرمې له رسنیزو استازو سره د لیدنې پر مهال وویل چې له نن به د بډایه یورانیم له 300 کیلوګرامه ټاکلي اندازې څخه د تیرېدو یا اوختو ورځې شمارو. د ایران اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایو یورانیم له ټاکلي اندازې د اوختو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي ځواکونو سره د تړون پر اساس له 300 کیلوګرامه زیات بډایه یورانیم ونه ساتي. د ایران بهرنیو چارو وزیر څه وخت مخکې اروپایي ټولنو ته شپېته ورځې وخت ټاکلی و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي که نه د بډایه یورانیم زیرمه کول به پیل کړي. له کمی مودې راهیسې چې امریکا له ایران سره له کړي اټومي تړونه وتلی پر دغه هیواد یې کلک بندیزونه لګولي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تېروتنه وه. ولسمشر حسن روحانی تیره میاشت ګواښنه اورولې وه چې هیواد به یې له تړون نه د امریکا د وتلو له امله نور دغه ډول محدودیتونو ته پام ونه کړي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي د ایران د وروستیو ګواښونو په ځواب کې باید یو ځل بیا پر دې هیواد کلک نړیوال بندیزونه ولګول شي. نوموړي ویلي اسرائیل به هیڅکله هم ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي. ایران دا اعلان په داسې حال کړی دی چې له امریکا سره یې اړیکې یو ځل بیا ترنګلی شوي او په منځني ختیځ کې سیاسي او پوځي وضعیت توژنه دی. امریکا پر ایران تور لګوي چې د عمان خلیج کې پر تیلو لیږدونکو بیړیو بریدونه کړي دي. له دې بریدونو وروسته په نړیوال بازار کې د تیلو بیه 4.5% لوړه شوې وه، خو ایران دا تورونه رد کړي او پر امریکا تور لګوي چې په لوی لاس په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. د نړیوالې ټولنې او ایران ترمنځ اټومي تړون په 2015 کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال شوی و. د دې تړون پر اساس ایران د یورانیم نه غني کولو ته غاړه کېښودلې وه او په بدل کې پرې لګېدلي نړیوال بندیزونه نرم شوي وو. خود امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسیدو سره سم پر دې تړون نیوکې پیل کړې او دا یې د ایران په ګټه او د لویدیسو هیوادونو په تاوان وباله. نوموړي بلاخره روان کال اعلان وکړ چې له دې تړونه لاس پر سر کړي. د ولسمشر ټرمپ دې اعلان ته اروپایي هیوادونو سخت غبرګون وښود او خپله یې دې تړون ته د ژمن پاتې کېدو خبره وکړه.
من اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل د سیمې په اړوند یو بل راپور ولوري ته ځو چې د بلوچستان صوبې ځینې ښارونه لکه کوټه، پشین، قلعه عبدالله او داسې نور څرمه سیمې د اوبو د نشتوالي له امله هر کال له سانتي متره کته کیږي یا ځمکې نور هم کته کیږي. د دې علت او نور تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي مختار خلیل صاحب په دغه راپور کې چې د ایاز ګل دی.
د پاکستان د بلوچستان صوبې ډیر خارونه زمکه کې پخخیدو دي. په دې موضوع د وایس اف امریکا په ویب پاڼه د پاکستان د نامتو خبریال د ایاز ګل یو معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې مقامی او امریکانو ماهرانو خبرداري ورکړې ده چې د بلوچستان صوبې په مختلفو سیمو کې د زمکه لاندې د بیقابو اوبو د لاسه مختلف خارونه په کال کې د لسو سینټي میټرو په حساب د زمکه لاندې پخخیدو دي. او د دې له سبب په ډیرو ودانو سړکونو او آباد زمکو کې درزونه شوې دي. پس بکا کې د ودانو د خخېدو عمل د بلوچستان د قطبی سیمو په مختلفو خارونو کې روان دي چې قله عبد الله، پښین، مستون او صوبای صدر مقام کوټه پکې شامل دي. بلوچستان یونیورسيټي کې د زلزلو او د زمکه لاندې د تبدیلو ماهر پروفیسر دین محمد کاکړ وای چې د بلوچستان زیاتې سیمې شاړې دي او د زمکه لاندې اوبه د کرکروندۍ او د مقامی استعمال د لپاره اکیو وسیله ده. پروفیسر کاکړ وای چې موږ د زمکه نه د حد نه زیاتې اوبه راخکلې دي. په دې سبب د کال 2010 نه د زمکه او د آبادو د کیناستو عمل شروع شوی دی. ریپورت زیاته چې د زمکه د شلېدو د لاسه په کوټه او نورو سیمو کې ډیرو نوو او زړو ودانو کې درزونه شوي دي. پروفیسر کاکر په کوټه کې دولس داسې ځایونه په ګوتکل چرته چې سلور کیلومتره علاقه کې د ځمکه لاندې سلور سوه فوټه کې درزونه تللی دي او دغلته آباد ځمکه د کرکروندې او د استوګنې لپاره بیکاره کړې دي. دوه ویل چې د دې لوی سبب د تیرو شپېتو کالو راسي په دغو علاقو کې د ځمکه لاندې نه د اوبو راوستو لپاره بشمیره برمی وغل او بورینګونه کول دي. دوی چې موږ په دې سیمه کې د راتلونکو دولسو زرو کالو د پاره کافی اوبه د اوسنه د ځمکې نه راخکلی دي. د زیاته کاج راتلونکو پنځونه لسو کالو کې به د کویټ په شمول ذکر شوو نورو زپلو ضلعو کې د انساني استعمال د پاره اوبه پاتې نشي او خلک به مجبورن دغو خارونو نه کډې کوي. پروفیسر دین محمد کاکړ دا هم وی چې بلوچستان یونیورسيټي د امریکای د کولوراډو یونیورسيټي سره د دوارخې د ملګرتیا په بنیاد کولوراډو یونیورسيټي نړیر اهم امداد او ټکنیکی سازو سامان ترلاسه کړي دي. په دې کې ایکستنسیو میټر او جی پی ایس قسمه ماشینونه هم شامل دي. د کولوراډو یونیورسيټي د دې ماشینونو او د ټکنالوژي له سبب د پاکستان سیړنکار په ګرد بلوچستان کې د ځمکې د کیناستو د عمل د صحیح صحیح د ناپ تول کولو جوګشي دی. پروفیسر دین محمد کاکړ خپل وینا په دې خبرداري ختمه کا چې د بلوچستان په ذکر شوو سیمو او خارونو کې که زلزله راغله نو دا به د کال 1915 زلزلې نه زیات جانی او مالی نقصان کوي. یاد دوی چې په کوټه کې په کال 1915 کې راغلي زلزلې د کوټې د کل 6000 آبادۍ 30000 خلک وجلي وو.
دوایس اف امریکا دی ودا کتر من اوردونکو یو ربیا حمزه د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په مرکز کوټه کې د حکومت مخالف غوندونه یو غونډه سوی او په هغه کې د پیپلز غوند یو مشر رضا ربانی حکومت ته ګواښنه کړې ده کچیرې اتلسم عیني بدلون د ختمولو اراده هم وکړه نو ډېر سخت ولسی احتجاجونه به راوپارېږي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټي په آی ټی پوهنتون کې د اتلسم عیني بدلون پکله باندې و مذاکرې ته د وینا پر مهال باندې د پیپلز پارټي پخوانی سناتور رضا ربانی وویل چې د اتلسم عیني ترمیم د ختمولو تکل به د هیواد لپاره ډیر خطرناک وي.
بهتري ان د سنس کې مزید پاورز صوبو کو ډیوالو کرنے کی گنجائش اس میں موجود ہے لیکن اس کو رول بیک کرنے کی گنجائش ہرگز نہیں ہے اور اس کے رول بیک کو ہم تمام لوگ ریزسٹ کریں گے.
شګړه په دې کې د چپاتلسم عیني بدلون کې او ثبوت د نور واک ورکولو گنجایش تا لکن دا بیرته شته کولو گنجایش په دې کې هیڅ کله هم نستا. کچيري دا تکلو کې مجبټوله د دې مقاومت وکړو. د پیپلز پارټي رضا ربانی وویل چې کونسل اف کامن انټرست معنا د ګډو ګټو کونسل غونډه د صبح او د مرکز ترمنځ د شخړو د اوارولو لپاره ډیر مهم ځای دی. تیر ورځ دغه غونډه راغوښتل سوې وه لکن دا وزنډول سوله. د ده په خبره چې یو سلسلویش ورځې تیر شوي دي لیکن تر اوسه پورې د ګډو ګټو د کونسل غونډه نه ده رابلل سوې. د ده په خبره چې حکومت غوښتل چې د صوبو شخړې کابینې ته راوړي لکن دا ملکي قانون تر پښو لاندې کول دي. و دغې غونډې ته بلوچ ملتپاله پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې اتلسم عیني ترمیم کوچنی ثبوت دا واک ورکړي چې دوی خپل وسایل په خپل باندې وکاروي. د دله خولې چې د اتلسم عیني ترمیم په ضد د سیسه کوچنی صوبې له خپلو حقوقو څخه بې برخې کول دي.
او نصر تربت میں کتابی نہیں جوڑتے ہیں
ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویل چې په تربت کې د بلوچی ژبې پر یو شمېر کتابونو باندې بندیز لګول سوی دی او هلته د ورسپانو د ویشلو اجازه هم نسته. په ایټي پونتون کې دغه ډول دوه ورځنی ادبي میله هم وسوله. په دغه ادبي میله کې د زده کوونکو لپاره کتابونه شودل سوي وو. لوستونکو ډیره دلچسپي پکې څرګنده کړله.
بک سے ہمیں کافی انفارمیشن ملتی ہے، کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور بک پہ بندہ ٹرسٹ کر سکتا ہے. جو انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ہوتی ہے یا فیس بک جو سائٹس ہے، سوشل سائٹس، اس کی انفارمیشن کو بندہ وہ نہیں کر سکتا.
کہ کتابوں زخم مجھ ڈیر معلومات ترلاس کو ڈیر از دکڑی جن کو پر کتاب باندھ مزمج اعتماد دی. پر فیس بک اور پر انٹرنیٹ سے کم معلومات راجی آگا دقیق نوی
میں جو بات کی گئی ہے وہ پروف ہوئی ہے یا نہیں.
ادبی میلہ کی دا هیواد د بیلابیلو برخو څخه راغلي فلم پروډوسران، لیکوالان او خبريالانو ګډون درلودي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
خبرونه په دې ځای کې زو او مطبوعاتو ته کتنه کوو. ګورو چې مختار خلیل صاحب ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې، کومه موضوع یې ستاسو لپاره خوښه کړې تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
د پاکستان د پښتونخوا صوبې د ستر ښار پېښور نه په اتلس میله کې د کوهاټ او پېښور ترمنځ یو وړشان علاقه د پخوانه په قبایلي حیثیت کې پرته وه. د دغې علاقې مشهوره خاریه درای آدمخیل چې پښتانه د درې په لنډ نوم یادی د هر قسم سپکو او درنو وسلو د پاره عالمی شهرت لري. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د درای آدمخیل په باب له یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. خو دا رپورت د درې د وسلو د بازار په حق لنه، بلکې دغلته درکې د یوې لایبرری په حق لده چې د درې یو تن راج محمد په خپلو ذاتی کوششونو جوړه کړې ده او مختلف قسم کتابونه پکې راجمع کړي دي. د درې د دې نوې لایبرری په حق له رپورت مشهور لیکوال هارون جنجوا لیکلی دی او د دې سرخط ته د پاکستان د وسلو په یو لوی بازار کې د کتابونو یو لایبرری چې په خاموشه سره د ترقۍ په لور روانه ده. هارون جنجوا نیویارک ټایمز کې د رای آدمخیل کې د قائم لایبرری په حق له چاپ شوی خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د دې لایبرری د جوړېدو لا کال هم پوره شوی نه دی، خو تر اوسه پورې پکې 2500 کتابونه راجمع کړي شوی دي. د لایبرری د مالک د راج محمد وینا ده، زما ارمان دی چې خلک دره د وسلو په ځای د کتابونو د خار په نوم یاد کړي. راج محمد خپل دا لایبرری د خپل پلار د وسلو د دکان په خوا کې جوړه کړې ده. د راج محمد عمر 22 کاله دی او د پېښور یونیورسيټي نه په اردو لټریچر کې ماستر ډیگری حاصله کړې ده. د وسلو د دکانونو په منځ کې په لایبرری جوړولو راج محمد دنیا ته او د درې خپلو خلکو ته دا پیغام ورکول غواړي چې کتاب د ټوپک نه زیات طاقتور او سودمن دی. رپورٹ جاتے چې د لایبرری د جوړېدو نه پس د وسلو دکاندارانو هم د لایبرری دننه پرتو کتابونو لستو کې مینه ښکارا کړې ده. د وسلو یو دکاندار نور احمد ملک اسې خپل دکان کې د ټوپکو تماچو په مینس کې ناس وی، خو د لایبرری کې د هندوستان، پاکستان او د اسلامي تاریخ په حق له کتابونو کې هم ډېره دلچسپي ښکارا کړې ده او دا لولي. هارون جنجوا خپل رپورٹ کې لیکي چې درای آدمخیل کې تر ډیری مودې پورې د طالبانو راجو. د پاکستان فوج په کال 2010 کې طالبان د درې نه اوستل، او طالبان اوس هم باقاعدګۍ سره دره کې خپل ځان ښکارا کوي او په خپلو هدفونو گزارونه کوي. دوی په کال 2010 کې یو جماعت نخه کړی وو او د شپېتو نه زیات منځګذاري وجلی وو. دوه کاله پس په کال 2012 کې یو خودکش حمله کې 14 بیګنا پښتانه وجل. د درې آبادی 100,000 نفر ده. تیر کال د قبایلي علاقو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په حق له د پارلیمان تر فیصلې پورې دره غیر علاقه وه او د پاکستان قانون پکې نه و. نیویارک ټایمز لیکي چې فوج راج محمد سره د یوې نوې لایبرری په جوړولو کې لاس امداد کوي چې پکې به د 15 لوستونکو د ناستې گنجائش وي. دره کې کارکونکو یو سرکاري ملازم نیویارک ټایمز ته وی چې د دره خلک نن هم د تونلارو او د جنگیالو د لاسا پرهر پرهر دي، ځکه چې د طالبانو او جنگیالو د لاسا په سونو بي ګنا خلک او فوجیان وجلې شوي دي. دوی د خوف او د ویری علامتونه جوړ شوي وو، خو د کتابونو راتلو سره به د دره خلک اوس یقینا چې د ښه علم او معلوماتو خاوندان شي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاته چې پاکستان کې د خواندګۍ شرح 85% ده، خو داسې اعداد و شمار نشته چې د پاکستان څومره خلک ولسی لایبرورو ته ځي او کتابونه لولي. په لاهور کې د کیدونکې کلیزا ادبی دستوري بانی مشره امینه سید وایي چې پاکستان کې لایبرورو ته د خلکو تک سزړه پورې نه دی او دا ډیره د افسوس خبره ده. امینه سید جاته کا د پاکستان په هر خار کې ولسی لایبرری جوړول پکار دي چې دا شان اغه نسمن طالب علمان چې د کتابونو اخیستو وسی نشته خپل جد د لایبرورونه پوره کړی شي. د درې د راج محمد په لایبرری کې د تاریخ، سیاسیات او مذهب او د اردو ادب په حق له 2500 کتابونه پراته دي. د پراتلونکو وختونو کې خپل لایبرری کې د کتابونو زیاتولو نیت لري. هارون جنجوا درای ادم خیل کې د راج محمد د پرانستي عوامي لایبرری په حق له نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل رپورت په اخر کې لیکلی دی چې د راج محمد د لایبرری د پرانستو 9 میاشتې پوره شوې دي. په دې 9 میاشتو کې د لایبرری 230 کسان ممبران جوړ شوي دي. دوی د کال فی کس 1.5 روپۍ د ممبرشپ فیس په توګه ورکوي. په دې ممبرانو کې 13 زنانه هم دي چې د راج محمد یو لس کلن لور شفا راج هم پکې شامل ده. شفا خپل پلار راج محمد سره د لایبرری زنانو ممبرانو له کورونو ته د کتابونو په رسولو کې لاس امداد کوي. راج محمد د جنکو د تعلیم د نامتو پښتنې عالمی مرستیالی ملاله یوسفزی ډیره زیاته ستاینه کوي او وایي چې ملاله یوسفزی پښتون قام له لوی عزت ورکړی دی، ځکه چې ملالی د جنکو د تعلیم په حق کې ډیر تکلیفونه تیر کړل او هم په دې ورته په تنکی عمر کې د نوبل انعام ورکولو اعزاز هم ورکړی شو.
د وایس اف امریکا چې ودا کډر منوردونکو په خیبر پښتونخوا کې د میوزیمز یا بیا د لرغونتونونو په اړه د معلوماتو لپاره یو موبایل اپلیکیشن جوړ شوی دی چې نن یې پرانستنه شوی. سادیه قاسم شاور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
نن په پېښور عجایبګر کې د پېښور میوزیم نومي یو موبایل اپلیکیشن پرانسته وشو. اوس د دې موبایل اپلیکیشن د لارې چې هڅو کې په خپل موبایل باندې د اپ سٹور نه په اسانه ترلاسه کولی شي. په پیښور عجایبګر کې پروت د بودمت د دور بوتانو تاریخ په اردو، انګریزي او پښتو ژبو کې اوریدل شي او دا کتل هم شي.
د نمونه باندې د ماشوم سیدارت د لمبولو انزور نقش کړی شوی دی. یو سفر د لاندې ماشوم په یو څوکۍ ولاړ دی. څوکۍ د ازمري د خپو په شان درې خپې لري. اندرا او برهما خدایان د چاټو نه په ماشوم وباچي. دوه ګوډي لګولي نوکرانو ماشوم د لمبا لپاره نیولې وي.
په پاکستان کې د امریکای سفارتخانی مالی مرستې سره د کسبګر نومي ادارې دا اپلیکیشن جوړ کړی. دا موبایل اپلیکیشن څنګه ترلاسه کیدل شي او د دې استعمال به څنګه کیږي په دې اړه د دې ادارې یو کارکونکي محمد شفیق گیګیانی وی او ای ډی ون یو تاسو دا وویل.
دا چې کوم موبایل اپ دی دا په پښتو، انګریزي او په اردو ژبه کې په دې کې معلومات چې کوم سیلګری راځي هغه نه مستفید کیدی شي. دا اپلیکیشن دا طریقه چې تاسو په کور کې کله ناستې عموم د پېښور میوزیم په پلی سٹور کې ولیکې دا تاسو ډاونلوډ کولی هم شي او دلته چې پېښور میوزیم ته راشي دلته مونږ د یو ایس ایمبیسی په مرسته باندې دلته ټیبلیټ هم ایښی دي. تاسو هغه هم راغشتی شي، هغه نه هم تاسو مستفید کیدی شي.
د خیبر پښتونخوا د آرکیالوجي او د میوزیم ډایریکټریټ مشر ډاکټر عبدالسمد وای د دې اپلیکیشن د لارې به دې عجایبګر ته د خلکو رسایی د هر ځای نه اسانه شي، خو هغه وای کوشش به کوي چې نورو ژبو لکه کورین او جاپانی ژبې کې هم دا معلومات ورکړي. ډاکټر سمد وای له بده مرغه پښتانه د دې سیمې تاریخ او ثقافت په هکله پوه نه لري. د دې اپلیکیشن د لارې به پښتانه خو په اسانه په خپل ژبه کې د خپل علاقې تاریخ او ثقافت نه خبر شي.
ټوله غټه مسله زموږ وطن کې اویرنس ایشوز دي. د هریټیج حواله سره د خلکو اویرنس لیول ډېر زیات، د هریټیج حواله سره ډېر زیات کم دي، خلکو ته پته نشته. ایون تاسو د یو ملګری تقریر کې وره زده په خبرو سدون کې هو در په خبر تاریخ هسته پته نه دا چې کله ورته تاسو میډیا ذریعہ باندې دا یو ټوله کې آسان ټول د موږ لپاره شي. د کوم قبایل علاقے کے خلق اوسی یا مختلف زینوں کی اوسی تاسو وائس آف امریکہ مختلف زینوں کے فار فلنگ ایریاز کے خلق اوری دا خبر نہ وہ تبم دا ریکویسٹ وچ بے خبر خاص کر خیبر پختونخوا دا کم مرج ایریا دا فاٹر دیٹ از زیات رشتی آرکیولوجیکل ہسٹری او تاریخ لحاظ سے گا او دے ڈیرے دنیا کے دے ڈیرے زیات یو یونیک حیثیت تا
سینئر صوبائی وزیر عاطف خان چی دا پی خبر عجائب گھر کی ددی سہولت پرانستی پوخت ملمو اویل چی اس د نړی نور عجائب گھر پشان پی خبر عجائب گھر کی ہم پروت تاریخی نمونوں پر اڑا معلومات تا دا ہر زائنہ رسائی کی دیشی
بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو دو مزید لینگویجز میں جاپنیز اور کورین میں بھی ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو جن کے مذہب کا موسٹلی یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے
ہغوائی غواڑی چی کورین او جاپانی جبو کے ہم پکار دا معلومات ترجمہ کرے شی چی دا بدھ مذہب منون کی ہم دی عجائب گھر کی دی پرو نمونو نہ خبر شی ہغوائی د تیرو پنزل سو شلو کالو راسی د بد حالاتو دلاسا سوک دل تن رات لل خو اس دوی کوشش کوي چی صوبے کی دشپک زرنا سیوا د بدھ مذہب تاریخی زینو کتولا سیلگر دل تراشی عاطف خان وی د ٹوریزم یا د سیلگرائی پرمختگ لپاره دوی د 50 کروڑ روپے پورے بجٹ کی پیسی اخی دی دوی د سیلگرائی سہولتونو خکول لپاره ہسی کوي او پرستو کی د یو کمپنی سره یو ہیلی سروس شروع کولو په حقلا خبری هم شروع کړي چې د اسلام آباد او لاہور نه شتمن سیلگر د صوبہ خیبر پختونخوا لری پرتو خکولی علاقو کتو لپاره په لږ وخت کې رسیدلی شي او د دغه ځای خکولانه خوند اغستلی شي دی سره سره 2 اوبو زینو کې واټر سپورٹس شروع کولو او دوی د کوریا او جاپان حکومتونو سره په تخبای مردان کې د یو بودی سیټي جوړولو په حق له هم خبرې کړي چې د بود مت منون کې دلتا راضی دی زه اوسی او خپل عبادت هم کوي او د دې علاقې سیل هم وکړي کیمرامین هاشم علی سره سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دیوان نیوز پیښور امریکا دیوان
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ با ځانته یو لار خو هم ماته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
درنو عزت منو اوریدون کابلیدون کو خپراوانه هم پا دیزای پای تا ورسی دل دا دی خپراوانه و روست با تاسو دشپا پا خیر خپراوانه اوری او پا دی هیلا چه تاسو خیشی بی ولری دا دی خپراوانه کربانه و زمان از شهید آزمان سر کربه هم کار نصیر احمد کا کرد دا دی خپراوانه پروڈیوسر و ارشاد علی تاسو طول نامانه نکو و جازالو تاسو پلوی اللہ سپارو سر لانه و آباد آسی